د افغانستان لپاره د ایران استازي له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره له افغانستان سره د ګډ کمیسیون د جوړېدو غوښتنه وکړه. د ایران تسنیم خبری اجنس راپور ورکړی چې حسن کاظمی قومی د مسکو په غونډه کې تر ګډون وروسته پرون وویل ایران او افغانستان له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د اطلاعاتو د تبادلې په هدف د ګډ کمیسیون جوړولو ته اړتیا لري. که څه هم د ایران په ګډون هیڅ هیواد د طالبانو اوسنۍ سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو تهران په تیرو 15 میاشتو کې له طالب چارواکو سره ځینې اړیکې پاللې دي. د طالبانو یو چارواکي د چین له ایم سی سي شرکت څخه غوښتي چې د مس عینک د پروژې د تطبیق چارې بیا پیل کړي. په همدې هدف د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور د مس عینک پروژې د قراردادي چینایي شرکت ایم سی سي لمرستیال او مین سره کتلي. د قانونو او پټرولیم وزارت د اعلامیې له مخې په دې کتنه کې د مس عینک پروژې د بیلابیلو برخو د لرغونو آثارو د انتقال، د موجوده ننګونو د حل او قراردادونو په اړه بحث وسو. اعلامیې زیاتوي چې شهاب الدین دلاور پر چینایي شرکت غږ وکړ چې د تړون له مخې خپل ټول مسؤلیتونه او مکلفیتونه ترسره کړي او د دې پروژې کار عملا پیل کړي. په قزاقستان کې د ولسمشري د ټاکنو لپاره رایه اچونه بېګانه وخته پای ته ورسېده. د آزادی اروپا آزادی رادیو د قزاقستان څنګه د راپور پر اساس اوسنۍ ولسمشر قاسم جومر توقایف په دې ټاکنو کې بریالی ګڼل کیږي. د قزاقستان د ټاکنو مرکزی کمیسیون ټاکنو کې د خلکو عمومي ګډون نږدې 80% بللی. توقایف په لشت لږه دوه وړاندوینو کې د څه باندې 80% رایو په خپلولو بریالی سوی. د امریکا د متحده ایالاتونو د کلورادو ایالت د هم جنس بازانو په یو کلب کې تیر شپه یو 22 کلن وسلول کس په ډزو سره 15 کسان وژلي او 25 نور چپیان کړي دي. حمله کوونکی وروسته د پولیسو لخوا ونیول سو. د پولیسو مشر آرجن واسکویز ویلي په دې کلب کې تر حمله وروسته دوی وسلې موندل سوي دي. پولیسو حمله کوونکی آندرسن لی آلدریچ بللی چې په توقیف کې دی او د ټپونو درملنه یې روانه ده. د اوکراین ولسمشر وایي د روسیې پوځ د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین له یرغل راهیسې په اوکراین کې پر ځینو اهدافو شاوخوا 4,200 میزایل ویشتلی دي. ولودیمیر زیلینسکی پرون په یوه ویډیوي پیغام کې دا خبره وکړه. هغه زیاته کړه چې د اوکراین په سلګونو ښارونه ویجاړ کړی سوي، په زرګونو کسان وژل سوي او په سلګونو زره نور کسان په جبري ډول روسیې ته اخراج سوي دي. راپورونه وایي مسکو او تهران پر یوه موافقه سلاسي وي چې له مخې روسیې ته زمینه برابرېږي څو په ایران کې ډیزاین سوي بې پیلوټ الوتکې تولید او په اوکراین کې د جګړې پر ډګر وکاروي. د امریکا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې وړم ورځ د دریو امریکایي چارواکو د مرکو پر اساس چې له دې موضوع خبر دي دغه راپور ورکړی دی. د دوی په خبره دغه موافقه د دې میاشتې په لومړیو کې د یوې کتنې پر مهال نهایي سوې ده. دغو سرچینو ویلي تهران دا مهال مسکو ته د دغو الوتکو د تولید لپاره د ډیزاینونو او کلیدي پرزو په ورسپارلو بوخت دی. او د فوټبال په نړیوال جام کې نن درې لوبې کیږي. لومړی هغه کې ایران له انګلینډ سره مخامخ کیږي چې لوبه به د افغانستان پر وخت مازدیګر پر 5:30 بجو پیل سي. دویمه لوبه د سینیګال او هالند ترمنځ د شپې پر 8:30 بجو کیږي او دریمه لوبه د شپې ناوخته پر 11:30 بجو د امریکا د متحده ایالاتونو او ویلز ترمنځ ترسره کیږي. بیګا د نړیوال جام په پیلیز لوبه کې کوربه قطر 2-0 له اکوادور ماتي وخوړه. آزادی رادیو ته غوږیست. د خوست د قلندر ولسوالي اوسیدونکي وایي دوی د ژوند په ډیرو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. دغه کسان زیاتوي چې په دې ځای کې د حکومتي ودانیو د نشتون له کبله سیمه ییزو چارواکو ولسوالي په خوست ښار کې فعاله کړې او دوی اړ دي خپلو کارونو لپاره ښار ته ولاړ سي. د خبریال په راپور کې نور تفصیل اوري.
د خوست د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو څخه د ځنګلونو د بیا احیا، د څښاک پاکو اوبو، روغتیا، ښوونې روزنې او د یادې سیمې کرنې ته د پاملرنې غوښتنه کوي. د قلندر ولسوالۍ د درې د وای کلي اوسیدونکي حاجي حمید منګل آزادۍ راډیو ته وویل
د قلندر ولسوالۍ تعلیمي صحي مسایل دي، د لیار مشکلات دي او دلته د قلندر درې په اخره کې چې تور مټاک ورته یغه نه پورته نېشنل پارک تر جوړیږي چې دا سه پارک نه په منډایر کې شته، نه په کشمیر کې شته، نه په کونړ کې شته. د دې غره په سر کې دومره وخپل پنګیدو چې و تیاراب کې کونسته شي دومره غټ مېدون
دی. د قلندر اوسیدونکی حاجی حسنزه حسنیار منگل وایی حتی د ولسوالی مقام ودانی نلری او چاری د خوزخار په مرکز کې پرمخ بیول کیږي.
مونږ په قلندر کې د ولسوالی تعمیر هم نلرو، تر اوسه پورې مونږ تعمیر د خوز ولایت په مرکز کې دی. په ټول قلندر کې یوه شفخانه هم نشته. د قلندر دغه عمومي سرک چې مخکې جوړ شوی و اوس واپس تخریب شوی دی. مونږ د لیسې په سطحه څخه کوي ابتدایه ښوونځی تعمیر هم نلرو. څومره زده کړې چې کېږي د سړوی ونو لوندې کېږي.
د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي خپل یوه بله مهمه ستونزه بیکاري بولي. د سیمې اوسیدونکی اجمل منګل وایي
پوښتنه مې دا ده چې باید خارجي موسسې موجوده مسؤول دولت د خلکو ژوند وکسي، د خلکو اقتصاد وکسي، د خلکو کار روزګار وکسي، ټولو کومو ته باید توجه وکړي. خو منګل دی باید دلته خپلو سترګو د ولسوالۍ څخه د کلي څخه باید لیدنه وکړي.
د خوست منګل میشتې سیمې د پکتیا ولایت سره هم لګېدلی دي. د پکتیا د میرزکې ولسوالۍ اوسیدونکی شفیق الله وایي که چیرې دا سړک په اساسي ډول جوړ شي د کابل گردیز د اوسني سړک په پرتله به 15 کیلومتره مزل رالنډ کړي.
که پورته سړک هم جوړ شي د زادران ول سرک په نسبت د مرکز گردی سره تقریبا اوه یا 15 کیلومترو په واټن د لارې نږدې کیږي.
بلور ته د خوست ولایتي مسؤلین وایي چې د قلندر ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې اړوند وزارت او نورو چارواکو سره شریکی کړي او هغوی دې سیمې ته د پاملرنې ژمنې کړي دي. د خوست ټولګټو چارو رئیس مولوی محمد الله احمد وویل
شلموګه د دې لپاره د خپل وزارت مقام سره او د امارت مشرانو سره بار بار رابطه کوي. ان شاء الله د دې لپاره به انکشافي پروژې د دې سرټولو سره همکاري کوي ولس او الحمدلله حکومت بو په یکی و لیول باندې ټول د دې وطن خدمت کوي ان شاء الله.
دی یادونه ورده د قلندر ولسوالۍ لیدې کبله چې له خاره پلی ری واټن کې پراته ده او مخکې د نامنه یو لکبله پکې د پام وړ بیا رغونی کارونه نه کېدل، خلک د ژوند له بنسټیزو اسانتیاو بی برخې پاتې شوي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام، لازادی رادیو څخه مو درسي ساعت ته هر کلی کوم. نن دوشنبه ده او په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون واردی او د اوم اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او لازادی رادیو خپریږي. دوم ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو محلولونه ولوستل او ښوونکي راته ویل چې هر مواد د انحلال ځانګړې اندازه لري. په دې برخه کې ښوونکي د بیلګې په توګه په سړو او ګرمو اوبو کې د بورې او مالګې محلول ته اشاره وکړه. نن به ښوونکی موږ ته تعامل بیان کړي. لومړی به د تعامل لنډ تعریف راته بیان کړي او ورپسې به دا ولولو چې په کیمیا کې تعامل څنګه رامنځته کیږي او څو عنصره باید له یو بل سره تعامل وکړي چې درېمه کیمیاوي ماده ترلاسه شي. دا پوښتنې ښوونکی په نننی درس کې ځوابوي.
آیا پوهیږئ چې مالګه او یا بوره څنګه جوړیږي؟ آیا په کور کې پیرینی وخت پخه کړی دی؟ آیا د بدن درد په وخت کې دوا خوړلې ده؟ دا ټول ریاکشنونه یا تعاملونه تاسو په ورځني ژوند کې حتما کړی دي یا لیدلی مو دي. نو دا ټول په کیمیا کې به څه شي دي؟ کیمیاوي تعاملونه دي. تعامل وایي چې ده تعامل کار اجرا کېدلو ته وایي. یو کار په عمل کېدل عمل کول ته تعامل وایي. یو کار چې اجرا سو دې ته تعامل وایي. اوس نو تعریف یې په کیمیا کې څه ډول دی؟ په کیمیا کې یو عنصر د بل عنصر سره یو ځای کېدل، یو عنصر د یو مرکب څخه جلا کېدل، یو مرکب د بل مرکب سره یو ځای کېدل، دا ټول کیمیاوي تعامل په نامه یادیږي. یو شی درا واخسي بل شی ته جوړ واچوي، د یو شی څخه جلا بل شی راایسته کوي، دغه ګډوډیشن جوړېدل خرابېدل سوځېدل دا ټول څه شي دي؟ کیمیاوي تعاملونه دي. مثال هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي، دا چې سره یو ځای سي اوبه په لاس راځي. هایدروجن ګاز دي، اکسیجن ګاز دي، دا دواړه سره یو ځای کیږي، موږ ته چشمه لاس راکوي، اوبه په لاس راکوي، دا یو تعامل سو. سوډیم یو عنصر دي، کلورین یو عنصر دي، دواړه چې سره یو ځای سي سوډیم کلورایډ په لاس راکوي. مالګه، مالګه یو تعامل سو. کیمیاوي معادلې، د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دي. کیمیاوي معادله به چیشته وایي؟ د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره. مثال هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي چې سره یو ځای سي، چیش په لاس راځي، اوبه په لاس راځي. دا موږ په ویلي ډول وایو، په لنډ ډول یې څنګه لیکو؟ ایچ ټو پلس او ټو گیوز اس، یا په لاس راکوي، ټو ایچ ټو او. دا هغه یې کیمیاوي معادله ده. مثال سوډیم او کلورین دوه عناصر دي چې سره یو ځای سي، مالګه په لاس راکوي. دا دونه غټ خط د دې پر ځای چې دا دونه غټ خط لیکو، موږ یې لنډ ډول څنګه لیکو؟ این اے معنی سوډیم او سی ایل معنی کلورین، این اے پلس سی ایل ټو سوډیم کلورایډ پلس راکوي. دا یو کیمیاوي معادله سوه، دا یو کیمیاوي معادله سوه. د تعامل ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دی. د کیمیاوي معادلې ښودنه، کیمیاوي معادله بېلابېلې برخې لري. دغه خواته یا د اوله برخې ته چې شوای تعامل کوونکي ورته وایي ریاکټنټس، انګلیسي کې ریاکټنټ ورته وایي، او په پښتو کې تعامل کوونکي دغه مواد یو د بل سره تعامل کوي، کار اجرا کوي، په نتیجه کې تاته چیش په لاس درکوي؟ حاصل په لاس درکوي. حاصل ټو ایچ ټو او معنی اوبه، اوبه یې په لاس درکړه چې دا ستا یو حاصل سو. دلته کار اجرا سو، د کار آخري نتیجه دلته په لاس راغله، او دا بیا د تعامل علامه ده چې دغه موږ ورته ښیو چې د دغه شیانو دلته شیل ډیر شیان وي، د ګره سره یو ځای کیږي کیږي کیږي. په ریاضي کې د مساواتو علامه ده، په کیمیا کې بیا د تعامل علامه ده. یعنی دا خواته چې هر شی سره یو ځای سوي دي، هر شی چې کړي دي، په نتیجه کې تاته هر شی چې په لاس در کړي وي، دغه په مابینځ کې فرق د تعامل د علامې په واسطه ښودل کیږي. دغه پسې حاصل دي. حاصل بیا چې شته وایي نتیجه یا په لاس راغلي مواد. دا خواته چې هر شی سره یو ځای سو، وسوزل سو، جلا سو، جوړ سو، خراب سو، د دې ټولو حاصل بیا دا به غلطه معلومیږي. نو کیمیاوي معادله چې ده بېلابېلې برخې لري، یوه برخه یې تعامل کوونکي، یوه برخه یې تعامل علامه ده، او بله برخه یې حاصل دي. تعامل کوونکي کې مواد تعامل سره کوي، په تعامل علامه ښیي چې وروسته اخواته څه پیښ شوي دي، او حاصل موږ ته راښیي چې موږ آخري کم کم مواد په لاس راوړي دي. کیمیاوي معادله چې ده بېلابېلې برخې لري، دا ځل یې تاسې ولیکي، دلته چیش راځي، دلته چیش راځي، دلته چیش راځي. کوم چیرې په یاد وي دستي به ولیکي چې دا ځای کم شی و، هغه خو نه زه نه درته وایم، دا ځای کم شی و او دا ځای کم شی و. دا که چیرې ساس په یاد دي نو ورته ولیکي، او یا یې په کتابچه کې درسره نوټ کړي. کوم چیرې جوابونه دا ډول وي، تاسې بالکل صحیح یاست، او د نن په درس مو ښه سم سره خلاص شوی.
خون کې د تعامل هغه درې پړاوونه موږ ته بیان کړل چې یو کیمیاوي تعامل کې رامنځته کیږي، او د تعامل په نتیجه کې یو نوی عنصر جوړیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي رادیو پایلي کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو ل آزادۍ راغلی.
دا تم ټولګي زده کوونکو ته خراغله سویم. دا تم ټولګي په کیمیا کې خون کې تیره هفته یو لړ هغه قوانین تشریح کړل چې پرمټ یې موږ کولای شو د کیمیاوي معادلو ترمنځ توازن رامنځته کړو. نن به خون کې د بیولوژي او کیمیا ترمنځ یو مشترک درس موږ ته وړاندې کړي. دا موضوع فوتوسنتیسز یا زیایي ترکیب دی. نن به ولولو چې نباتات څنګه غذا ترلاسه کوي، او د نباتاتو د غذا چمتو کېدو لپاره کومه کیمیاوي عملیه ترسره کیږي تر څو یو شین بوټی یا نبات خپل د اړتیا وړ انرژي او غذا واخلي. د دې جالبې موضوع په باب یادې پوښتنې په درس کې ځوابیږي.
آیا پوهیږئ نبات غذا له کومه کوي؟ فوتوسنتیسس چې شته وایي زیایي ترکیب. زیایي ترکیب یوه خوراکي عملیه بلل کیږي چې په هغه کې د نباتاتو غذا خوراک د لمر او اوبو په وسیله پوره کیږي. نباتات د ودې او نمو لپاره لمر ته ضرورت لري، همدا ډول اوبو ته هم ضرورت لري، چې په بدل کې موږ ته پاکه هوا، شیرینه میوه، ښایسته ګلان او دماغ آراموونکي خوشبوي راکوي. نباتات کشیر ود او نمو غواړي نو مرت ضرورت لري او عینال کې اوبو ته ضرورت لري. بیا په بدل کې مشته چیر کوي پاک هوا را کوي شیرینه میوه را کوي شایسته ګلان را کوي دماغ را مون کې خوشبوئی را کوي. نو باید سوسی باید هڅه وسی ترسو نباتات ډیر وکړل سي ترسو محیط هم شایسته وي او هم هوا پاک وي. د نباتاتو ډیر ګټې شته خو هر څومره چې موږ نبات کرلی سو باید وې کړو ترسو محیط مو را شایسته کی او په عینال کې هوا هم پاک کی. په ځایي ترکیب کې په کیمیاوي لحاظ د نبات غذایي پروسه په لاندې ډول ده. کاربن ډای اکسایډ چې هغه په هوا کې دی، جمع اوبه چې هغه موږ د برمې د لارې یا د ولیې د لارې ورکوو، دا دواړه سره یو ځای کیږي. لایټ یا نور دا د لمر رڼا ده. دا درې شیان چې سره یو ځای سي، دغه شیان چې نبات ته ورکول سي، هغه وخت موږ ته نبات کند یا خواږه شیان چې هغه موږ میوه بولو هغه په لاس راځي، او اکسیجن چې موږ هر وخت وایو چې نباتات ډیر وکړي تر څو هوا پاکه سي، هغه څه چې دی اکسیجن مشترک کوي. نو نبات د ورځې اکسیجن خارجوي، کاربن ډای اکسایډ ځان ته کشوي. انسان د ورځې اکسیجن ځان ته کشوي، کاربن ډای اکسایډ هوا تور کوي. دا کاربن ډای اکسایډ ټول نبات کشوي، په بدل کې موږ ته چشره کوي اکسیجن. د انسان ضرورت اکسیجن ته دی، د نبات ضرورت کاربن ډای اکسایډ ته دی. بیا په سرزو کیمیاوي سره یا فرټیلایزر، اخو لمر رڼا او اوبه او په عین حال کې دا به کیمیاوي سرې دي. آیا پوهیږي نبات څه ډول واده کوي؟ آیا د میوه او سبو ژر پخېدل مو لیدلي دي؟ دا به ټوله د کیمیاوي سرې کومک دي. ورسره پوهیږي چې نباتات د انسانانو حیوانات د خوراک بنسټیزه سرچینه ده. نباتات د خپل ودې او نمو لپاره د انسانانو او حیواناتو غوندې غذا ته اړتیا لري. نباتات د خپلې غذا یوه بنسټیزه برخه له ځمکې څخه اخلي. د دې لپاره چې نباتات خپله وده په عادي ډول سرته ورسوي، لازمه ده چې په کال کې د نباتات د اړتیا وړ یوه اندازه ضروري مواد په مځکه کې ورزیات کړو چې د سرې په نامه یادیږي یا د سرې په نوم یې یادوي. سرې کیدای شي چې طبیعي وي او یا مصنوعي وي یا په کمپنۍ یا کارخانو کې جوړ وي. په دې ځای کې لازمه ده چې د نباتات د ضروري عنصرونو سره آشنا شي. نو کیمیاوي سره کم مواد دي؟ هغه مواد دي چې نبات ته نور هم ورکول کیږي تر څو د مځکې حاصلات دو چنده درې چنده سي او ښه وده وکړي. عنصر د نبات په وده او نمو کې د هغه غذې، دغه عنصر چې په مځکه کې اکثره وخت کاریږي، نایتروجن، پوټاشیم، فاسفورس، په زراعتي اصطلاح د دې نوم ان پی کې دي. ان پی کې په بازارو کې خرڅیږي. نایتروجن د کلوروفیل، امینو اسیدونو او پروټینونو په ترکیب کې شامل دی او د نباتاتو تنو او پاڼو په ودې او نمو کې زیاته برخه لري. نایتروجن د نبات چشور شایسته یا سموي، تنې او پاڼې. که چیرې د موادو نایتروجن پوره وي، تنه او پاڼه به ښه وده وکړي. پوټاشیم بیا د نباتاتو په وده او نمو کې د نشایستې، کندونو، پنبې او کتان د رشتو په زیاتوالي کې برخه لري. د نباتي ناروغیو مخنیوی او د نایتروجن زیاتوالي منفي اغیزې راټیټوي. اوس نو پوتاشیم بیا په دې لیږي که چیرې نایتروجن پکې ډیر وي، شاید مرض خراب کړي. نو د هغه د مرض خرابۍ د مخنیوي لپاره پوتاشیم ورلیږي تر څو د نایتروجن منفي اغیزې راکمې کړي او په عین حال کې میوه، کندونه او دغه ټول شیان ښه پخوي. بل بیا فاسفورس دی. فاسفورس د نباتاتو، میوه او دانو د ودې، نمو او جوړښت په عملیو کې چټکتیا راولي. فاسفورس بیا چیش کوي؟ میوه او دانې وده، نمو او جوړښت یې چټک کوي یا تیزوي. چې موږ تاسو لیدلي ځینې وخت میوه بغل ته کوچني کوچني شیان وراچوي چې هغه بیا میوه ښه پخه کړي. یعنی که میوه په یوه میاشت کې پخیږي، دوی کوشش کوي چې دغه وخت یې درې هفتې یا دوې هفتو ته راولي. د سرو ډولونه، سری په دوه ډوله ویشل شوي دي. یو عضوي سری دي او بل غیر عضوي سری دي. عضوي سری په دې سرو کې حیواني فاضله مواد، د غذایي مواد، د صنایعو پاتې شونې، نارسېدلي سکاره، په خاوره کې د نباتاتو شخې شوي پاڼې او تنې شاملې دي. همدارنګه د یوریا سره چې په صنعت کې تولیدیږي له مهمو عضوي سرو څخه ده. که په لنډه توګه ووایو د ژوندي موجودات مربوط شان څخه لاسته راځي، عضوي یعنی حیاتي، او په حیاتي کې نو د ژوندي موجوداتو غذایي مواد، د صنایع څخه پاتې شینې، نارسېدلي سکاره، په خاورو کې نباتات، شخ شوي پاڼې او تنې، دا ټوله پکې شامل دي. په کلیوال ژوند کې اکثره د غوا امبار ورکوي او یا د انسانانو امبارونه ورکوي. دا ټوله چیز دي د عضوي سرې دي. غیر عضوي سرې بیا په کارخانو په پریکو کې د کیمیا پوهانو په مرسته جوړیږي. غیر عضوي سرې په طبیعت کې هم یو اندازه پیدا کیږي، په طبیعت کې هم پیدا کیږي، خو اکثره په کارخانو په پریکو کې جوړیږي. کوم چیر په بازار کې لیدلې سپین امبار، تور امبار، دا ټوله چیز سرې یا کود کیمیاوي موجود ته وایو، چې هغه فاسفورس لرونکي، پوټاشیم لرونکي، نایتروجن لرونکي دغه رقم فارمولاوې دي. دا نو عضوي سرې او غیر عضوي سرې وي چې موږ نن وویل.
په درس کې مو دا ولوستل چې د لمر له وړانګو څخه د انرژۍ او غذا د اخیستو تر څنګ نباتات له ځمکې څخه هم د ریښې په واسطه ځینې ګټور مواد جذبوي، او دا مواد بیا د ونې د ودې تر څنګ د هغه پر حاصل هم خورا ډیر اغیز لري.
په درسي ساعت خپرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
او سم د 9 ټولګي د کیمیا واردی. د 9 ټولګي په کیمیا کې نن اروماتیک هایدروکاربونونه لولو. په دې برخه کې به ولولو چې په اروماتیک هایدروکاربونونو کې کوم ډول کاربونونه شامل دي، خصوصیات یې څه دي، او د استفادې په صورت کې به انسان ته ګټې او زیانونه کوم وي.
اروماتیک مرکبونه نوم له لاتیني کلمې اروما، شبو یا اتری بوی څخه اخیستل شوی دی. دا مرکبونه ډول ډول بویونه لري. بنزین لومړنی اروماتیک مرکب دی. بنزین بډاسونه زهري دي، د ځیګر او پښتورګو د سرطاني ناروغیو سبب ګرځي. ځینې اروماتیک مرکبونه چې په تنباکو کې شته د سرطاني ناروغۍ سبب کیږي یا ګرځي. یو شمیر اروماتیک مرکبونه چې ډیر اهمیت لري ځکه چې دا د دوا جوړولو، رنګ جوړولو، نساجي په صنعت کې ترې کار اخیستل کیږي، لکه اسپرین چې د دردونو د آرامتیا لپاره، او ټیټرا سکلین چې د انټي بیوټیک په ډول استعمالیږي. اروماتیک هایدروکاربونونه مو ویل چې د اروما یا شبو یا اتری بوی څخه اخیستل شوی دي، او دا مرکبونه ډول ډول بویونه لري، هم تاوان لري او هم یو ډول دوا جوړول، رنګ جوړولو کې هم کار ځینې اخیستل کیږي. دغه څخه یو بنزین دی، یو بیرنګ زهري مایع ماده ده چې مخصوص بوی لري، په 80 ډیګري سانتیګریډ کې په ایشېدو راځي. په عضوي محلولونو لکه ایتر، الکول، اسیټون، اسیټیک اسید کې په ښه توګه حل کیږي. همدارنګه بنزین د عضوي مرکبونو لپاره یو ښه محلل دی، او د شحمیاتو، ربړ، آیډین او سلفورو د حلولو لپاره په کار وړل کیږي. د ټوله د بنزین په اړه معلومات وه. بنزین د هوا د اکسیجن په شتون کې د کاربن د اټومونو د زیاتوالي له کبله په ژړ لوګي لرونکي لمبه باندې سوزي. بنزین یو ډول تیل هم ورته وایو. هغه څه ډول لمبه ده؟ ژړ لمبه کې یو دود کې 2 6 6 5 15 O2 یا 15 O2، 12 کاربن اکساید، 6 H2+ انرژي یا تودوخه په لاس راکوي. د بنزینو ځینې مشتقات فرمولونه او نمونه په لاندې ډول دا اروماتیک مرکبات چې په هغه کې د بنزویک اسید دی چې اسید لري، بنزایل الډیهایډ دی CHO لري، او بنزایل الکول چې پینول ورته وایي دا هم یو بل مرکب دی. بنزین چې شې دی په 10 ډیګري سانتیګریډ کې شول کیږي، فرمولا یې CH5H5 ده. بیا نفتالین دی، دا هم په اروماتیک هایدروکاربون کې راځي. نفتالین هغه مرکب دی چې فرمول یې د بنزین د دوه کړیو له یوځای کېدو څخه داسې جوړ شوی دی چې د دواړو کړیو ترمنځ یوه ګډه زوله موجوده ده. مالیکولي فرمولا او ساختماني فرمول یې په لاندې ډول دي. مالیکولي فرمول یې چې دی C+H8، او ساختماني شکل یې د دوو بنزینونو سره یوځای شوی دی. په مابینس کې دوه کاربونونو یو دانه ډبل بونډ جوړ کړی دی او دوه بنزین سره یوځای شوی دی. بنزینونه C+ او هایدروجنونه 14 دي، 8 دي. نپټالین د ډبرو سکارو لپاره پسې تکتیر څخه د سپین رنگ کریسټلونو په بڼه منځ ته راځي چې یو خاص بوی لري. د ویل کېدو ټکی 80 ډیګري، ایشېدو ټکی 248 ډیګري او په اسانۍ سره په غاز بدلیږي. دا مرکب د کویلاروا له منځه وړي او په تشنابونو کې د بد بوی د لیرې کولو لپاره هم استعمالیږي. نپټالین عموما د بوی د ایسته کولو لپاره په تشنابو، په دوشیانو او هغه ځایونو کې چې هوټلونو غوندې تګ راتګ ډیر وي، په هغه ځایو کې په دوشي کې استعمالیږي. د ارومټیکس هایدروکاربونو څخه وروسته راځو الکول ته. الکولونه د هایدروکاربونونو هغه اکسیجني مشتقات چې د یو یا څو اټومو هایدروجنونو د هایدروکسیل له یو یا څو ګروپونو په واسطه تعویض شوي دي. په دې مرکبونو کې او ایچ ګروپ د الکولونو وظیفوي ګروپ دی. عمومي فارمول یې آر او ایچ دی او میتانول یې تر ټولو لومړنی مرکب دی. الکول په عام اصطلاح چې موږ شراب بولو دا هم الکولونه دي. او ایچ ګروپ په ځان کې لري. میتانول تر ټولو کوچنی دی، د میتان څخه راایستل شوی دی. میتان دی کله چې سو بور واچوي میتانول ځین جوړیږي. میتانول الکول دی، میتان د الکانو کورنی غاز دی. ایتالین ګلایکول دا به د الکول یو بل ډول مرکب دی. یو دوه قیمت الکول دی. انټی فریز یا انجماد ضد ماده په توګه په نکلیه وسایتو کې کارول کیږي. دا ماده یو بې بویه ماده ده. په مایع حالت کې پیدا کیږي، په اوبو کې حل کیږي. محلول یې د اوبو د انجماد ټکی ټیټ راولي. انټی فریز کومه ماده ده؟ دا د موټرانو رادیټر ته رولیږي. بیا د موټرانو رادیټر په ژمي کې د ډیر یخېدو او په دوبی کې د ډیر ګرمېدو څخه ساتي. هغه کومه ماده؟ ایتالین ګلایکول دی. ګلیسرین چې یو درې قیمت الکول دی، ټینګه او بیرنګه مایع ده. خوږ خوند لري، په اوبو کې حل کیږي. د ګلیسرین څخه د انټی فریز مادې د پوستکي ملهم، د چاپ د رنګونو په جوړولو کې هم ګټه اخیستل کیږي. ګلیسرین خو مشتاس پیژنو په دواخانو کې شته. کله چې لاسونه مو چاکسي یا وچاو دي هغه مال موږ استعمالوو. ایتانول یا ایتایل الکول چې موږ وایو دا یو روښانه مایع ماده ده. تیز ځانګړی بوی لري. د شیدو ټکی د سنتیګریډ 80 درجې دي. له هغه حبوباتو نه شایسته او کندي موادو لکه انګورو څخه لاسته راوړي، نو ځکه ورته د حبوباتو الکول هم وایي. ایتالین ګلایکول د حبوباتو څخه خلاص راځي، نو د حبوباتو الکول په نامه یادیږي. ایتایل الکول د کندي موادو د شیرې څخه زایمیز په نامه یو کټلیسټي انزایم د عمل په غیزو له لاندې معادلې سره سم لاسته راځي. ګلوکوز دی، دا ته زایمیز ورچی، دا هغه څخه ایتانول جوړوي او کاربن ډای اکسایډ په لاسته راځي. دا ډیر مشهور الکول دی. په اترو، په رادیټرو، په موټرانو او په ډیرو شیانو کې استعمالیږي. د بې اضافي معلومات دي د پینول په اړه. پینول، خالص پینول، یو جامد بلوري بیرنګ ماده ده. که چیرې فینول د یو څه وخت لپاره د هوا، اکسیجن او رڼا په مقابل کې کیښودل شي، بنفش رنګ ځان ته غوره کوي. فینول زهري او ضد عفونی بوی لري. په طبابت کې ترې کار اخیستل کیږي. زهري بوی لري، ضد عفونی دي. ضد عفونی چې د میکروب ضد دي او په طبابت کې د دې څخه کار اخلي.
د اروماتیک هایدروکاربونونو په دوام مو د الکولونو ځینې ډولونه هم ولوستل. دا مو واورېدل چې اکثرا الکول له نباتي بوټو جوړیږي او د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې په یو عنصر بدلیږي چې ځینې دغه عنصرونه مفید او ځینې بیا مضر وي.
پام وکړئ، د پښتو خپرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
درنو زده کوونکو، درسي ساعت ته د نن ورځې بیل شوی وخت هم دومره وو. راتلونکي خبرونې مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي. لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیزه باندې راته خپل پیغامونه پریږدئ.
دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.